په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعه مبارک ورځ ده، د 1439 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر ل 15 سره سم ده. زما خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پورې پټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 پګنوي اوریدل شي. سارنې نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سرټکو پیلو. د امریکا متحده ایالات، برتانیا او نور متحدان وای په افغانستان کې د امنیتي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوې افغان حکومت یوازینې پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان اوس داسې حکومت لري چې د نړیوال ټولنې د اعتماد مستحق دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې عراقي چارواکي وای د بغداد په پلازمینه او بخی چې د عراق په پلازمینه بغداد او د کرکوک په خارونو کې 14-15 کسان وژل دي. د امریکا متحده ایالات، برتانیا او نور متحدان وایي چې افغانستان کې د امنیتي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوې افغان حکومت یوازینې پرېږدي. دا خبره د امریکا او برتانیا مشرانو پرون د لندن په کانفرنس کې وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دې کانفرنس قربانه و چې د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو مشرانو پکې برخه لرله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان اوس داسې حکومت لري چې نړیوال ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. جان کيري دغه موضوع د لندن په کانفرنس کې څرګند کړ. ویل د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اصلاحاتو یو پروګرام پیشنهاد کړی او د عملي کولو چارې پیل کړي. د جان کيري په خبره د افغانستان د دواړو رهبرانو په لنډه موده کې د پیسو د منځلو، اداري فساد په وړاندې مبارزې او مالی وزیر خوالي د غراز لګوندوي هیوادونو له دې جملې پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي.
We have a government in Kabul that merits
جان کيري وای موږ په کابل کې داسې حکومت لرو چې زموږ د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. د یو خپلواک او باثبات افغانستان لیدلورې د وس په څیر سرګن نه و. افغانان باید د دغه پرمختګونو باندې وویاړي. دوی چې د پرمختیا په حال کې دي باید د نړیوالو مرستو پر دوام ډاډ منوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د لندن کانفرنس ګډونوال باید له افغانستان سره خپل مرستو کې سخاوتمندې وکړي. په داسې حال کې چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه په وتو دي، تاجکستان هیله مندی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د نشه یي موادو په وړاندې په مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین اسلوف پرون ویل تر روان میلادي کال په پای کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، دا باید هیر نه کړو چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وروستي سنګرونه له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدونه دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته به تقریبا 2 میاشتې په شدت تیاری ونیسي. ټاکل شوی افغانستان د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې له هند، عربي اماراتو او سریلانکا سره مسابقه ولري چې درې واړه د نړۍ له قوي ټیمونو ګڼل کیږي. عراقي چارواکي وایي پرون په پلازمینه بغداد او کرکوک ښار کې 14-15 کسان وژلې. د عراق پولیس وایي لومړی حمله په صدر ښار کې ګڼ کوچني رستورانتونه په نښه کړل چې 12 کسان یې وژل او 25 نور ټپیان کړل. لنډه شېبه وروسته په همدې سیمه کې یو مارکیټ ته نږدې دویمه موټري بمي چاودنه وشوه چې 2 کسان یې وژل او 25 نور ټپیان کړل. تیر ماښام بیا په کرکوک کې 14 15 کسان وژل او 40 نور ټپیان کړل. په بغداد کې بل 14 2 کسان وژل دي. په عراق کې تقریبا هر ورځ بمي او نور حمله کیږي چې تر ډیره شی میشتي سیمې او امنیتي ځواکونه په نښه کوي. اوکراین او روس په لوه بلتون غوښتن کې وایي دوی موافقه وکړه چې د دسمبر پر 9 به د اوکراین په ختیځ کې ډزې بندې کړي. دوی وایي د سپتمبر د میاشتې د لنډمهاله اوربند شرایطو له مخې دغه کار کوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پرون ویل چې نوې لنډمهاله اوربند د مخکنی اوربند یوه برخه ده چې د سپتمبر په 15 په منسک کې اوربند د اروپایي استازو په مرسته موافقه شوې. د منسک په موافقه کې چې هغه وخت خبره شوه د کمیونیټي یادونه نه وشوي چې له مخې وایي د جګړې دواړه لوري خپلې وسلې پر مځکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ک روسیه په اوکراین د وضعیت لارمولو سره مرسته وکړي کولای شي لویدي سره خپل اړیکې خې کړي. جان کيري چې پرونی د سویس په باسل خار کې خبرې کولې ویل روسیه کولای شي د اوکراین په ختیځ کې په خپل سرحدونو کې توپانی او بار را میکړي. کيري د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لنډې کتنې وروسته دغه خبره وکړه. او د امریکا د دفاع وزیر تایید کړ چې په یمن کې د عملیاتو په مرسته ونتوانید د یو تختول شوی امریکایي خبريال زیږی پیدا کړی. د امریکا کومندوز واکونو د 30 کلن لوک سمرز د ژغورن لپاره لاړل خو د عملیاتو په وخت کې د خبريال حل تنو خو په دې عملیاتو کې اته نور چې په یمن کې د القاعده ډلې په یو پوځي مرکز کې ساتل کېدل ژغورل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پانه کې کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه درسته وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. امریکا متحده ایالاتونو برتانیې او د افغانستان نورو متحدانو شمنه وکړه چې له افغانستان نه به د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته کابل یوازې نه پرېږدي. په دې اړه د لندن د کانفرانس چې پرون ترسره شو حال درکو د افغانستان د ولسمشر لاغه سرګندونو مهم خبرو چې په دې کانفرانس کې ویلي د هیلمند چې هیواد به بیا بهرنیو ځواکونو ته اړ نشي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته به تقریبا دوی میاشتې په شدت تیاری ونیسي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاهزاده مسعود
څنګه نن ګټیو چې اوس امارات او په ټیم مقابل کې د لوک ټیم د خوانه وشول هغه نن ګټیو ته په نظر کې نیول سره موږ روزل چې باید په دغه پیټي او نیمه ځنه ستفاق لا دکتور کوي.
د افغانستان ستر محکمه د کابل بانک په قضیه کې خکیلو کسانو په اړه د استناف د ځانګړي محکمه پریکړه تایید کړې. په دې مسله م ریپورت لرو او دا بام وبرې چې د الازهر اسلامي ادارې شیخ وایي نړیوال باید د غټولو سخت دریځو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې اسلام بدناموي. دا ساده راډیو ده. د امریکا متحده ایالاتو برتانیې او د افغانستان نورو شریکانو شمنه وکړه چې له افغانستان نه به د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته کابل یوازې پرې نګدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لندن په کانفرنس کې لمرستندوی هیوادونو غوښتل چې له افغانستان سره په مرستو کې لزان نه سخاوت وکړي. د برتانیې صدر اعظم هم له افغانستان سره د خپل هیواد د تعهد یادونه وکړه او ویل اداري فساد په افغانستان کې د پنګونې مخه نیسي. سالم احمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړیوالو ځواکونو لخوا د طالبانو د نظام ترړنګې دوه 14 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون یو اربیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون د لندن په کانفرنس کې وویل د اشرف غنی په مشرۍ حکومت په سپتمبر میاشت کې په دیموکراتیک ډول د قدرت تر انتقال وروسته د اداري فساد او د پیسو د منځلو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. شغل کیری ویل ډاډه د هغه تګلارې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي مشر عبد الله د لندن په کانفرنس کې تشریح کړي د افغانستان له ثبات او پرمختګ سره مرسته کوي.
President Ghani and CEO Abdullah have presented a reform agenda that commits
da Afghanistan wala smashra Ashraf Ghani aw ijraya mashra Abdullah de islahato yo plan barabar kade che lawdan je sawyo asasato sara arakh lagawi aw de khulo dogo khabro ta د عملی باندې ورکولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړی دي. دوی په دې لنډه موده کې چې په قدرت کې و د پیسو د منځلو او اداري فساد په وړاندې اقدامات کړي او د مالی وضع د شوالي لپاره هڅې کوي. لګاونډوی هیوادونو لدې جملې پاکستان سره چې ډېر مهم دی اړیکې شکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه امریکا او افغانستان د ویزو پر یو نوي نظام موافقه وکړه چې دغه ویزې به سوداګرو، معسلانو او سیلانیانو ته ورکول کیږي. جان کيري وویل دوی به پرې نږدې چې افغانستان د ترورستانو په پناځای بدل سي او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پیښ کړي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د افغانستان له ولسمشر سره یو ځای د کانفرنس کوربه و وویل بریتانیا به له افغانستان سره خپلې مرستې ونسپموي. شغلی کامرون هم په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او وی ویل تجاران یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې پنګونه کوي چې په دې هیواد کې قوي او شفاف ادارې جوړ شي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو برتانیي او د افغانستان نورو شریکانو شمنه وکړه چې له افغانستان نه به د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته کابل یوازې نه پرېږدي. بلخو افغان ولسمشر وایي هیله مندې چې هیواد به بیا بهرنیو ځواکونو ته اړ نشي. اشرف غنی دغه موضوع د لندن په کانفرنس کې یاد کړه. د سالم احمد صالح په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان ولسمشر وویل هیله مند دی چې هیواد یې بیا هیڅکله بهرنیو جنگي ځواکونو ته اړ نسی. محمد اشرف غنی پرون د لندن په کانفرنس کې وویل افغانستان په خپل ټول تاریخ کې یوازې تیر 13 کاله د بهرنیو جنگي قواوو مستقیم مرستې ته اړ سو. د هیله وشو چې افغانستان بیا دا عمل تکرار نکړي. شغلی غنی ټینګار وکړ چې نړۍ په افغانستان کې د هر څه مسؤل نه ده، افغانان باید مسؤلیتونه واخلي. د افغانستان ولسمشر چې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډ کانفرنس کې خبرې کولې، په افغانستان کې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل موږ تل له داسې ګواښونو سره مخامخ نه یو چې له پوځي لارې مقابله وکړو. د ولسمشر غنی په باور په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې هم شته چې هغه پانګونه او اقتصادي فعالیتونه دي. تاسو زموږ شریکان اړتیا نه لرئ چې د اداري فساد د موضوع یا هم د بنسټونو د جوړولو یادونه راته وکړئ. موږ دا خپله دنده ګڼو او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کوو. ښاغلی غنی د بهرنیو اړیکو په باب وویل چې تر دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان راکړه ورکړه متفاوته وي. د هیله وښوده چې د افغانستان شریکان به د دې نوې راکړې ورکړې ملګرتیا وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لندن په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې د ستراتیژیکو امکاناتو لپاره د زمینو د برابرېدو خبرې کړې وه. د پاکستان صدر اعظم ستاسو مننه چې د نوي ستراتیژیک فرصت د امکاناتو یادونه مو کړې ده. موږ هیله من یو دغه ستراتیژیک فرصت به تقویه سي او موږ وکولای سو د دواړو خپلواکو دولتونو ترمنځ واقعي مساوات رامنځته کړو. زموږ ترمنځ همکاري د آسیا د اقتصادي حرکت لپاره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل پریږده چې د افغانستان دوستان جشن ونیسي او هغه کسان چې ستونزه جوړوي باید پوه سي چې تاریخ بیا نه تکرارېږي. د دغه خبره افغانستان به تیر وخت شاته پریږدي او د ملي یووالي پر روحیه او اعتماد به د راتلونکي پر لوري حرکت کوي. شغلی غنی د افغانستان نړیوالو شریکانو ته په خطاب کې وویل ستاسو د مرستو دوام ډاډ راکوي چې زموږ تر څنګ یاست، خو دا ځل د جګړې په جامو کې نه.
دوستانو و موردل چې ولسمشر غنی وی هیله مند چې هیوادی بیا بهرنیو ځواکونو ته اړ نشي نوموړي دا څرګندونې پرون د لندن په کانفرنس کې کړي. که په لندن کې پرون د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس روانو، نو په دوبۍ کې بیا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عربي متحده اماراتو د کرکټ ټیم سره په لوبه اخته و. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته چې تقریبا دوی میاشتې پاتې دي په شدت تیاری نیسي. ټاکل شوې ده چې افغانستان د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 10مه له هند، د هغې میاشتې په 14مه له عربي اماراتو او 13مه له سریلانکا سره مسابقې ولري چې درې واړه د نړۍ له قوي ټیمونو ګڼل کیږي. د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره سالم محمد سالم مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې افغانستان ولې ونتوانېده له اماراتو پرونی مسابقه وګټي.
موږ په خو په جواب هغه لوبه کې چې موږ بایره ولې تاسو کې موږ بیتنګ ډیر خو او متاسفانه د کرکټ لوبه د سده چې کله د بیتنګ ډیر خو کله بیا بالینګ خو په ټول سوي لوبه د موږ بالینګ ډیر خو خو مثال حمید افانو چې په ځله کټه مو افسټل او متاسفانه هغه چې بیتنګ چې باید موږ بیرسمانانه کړو د 1250 هدف دوی پورا کړو فرص نه وروزه په تاریخ من دی وکړو د نو بیرسمانانو تر دې شهر رالاند لوبه وکړو.
او جاوید احمدی هم چې زیاته تم ورڅخه کېدل پرونی مسابقه کې ونتونه زیات نمرې جوړ کړي. محمود صاحب حمید حسن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په یواز ثروت منی چې 15 لوبغاړي وسوځوي، دغه سي بریاوي کتسم افغانستان ماته خوړل خو دغه سي یو بریاي هم درلوده چې زیاتو کسانو د وستایله په نړیوالو لوب کې د یو لوبغاړي پر موقيف باندې دغه سي بریا څه تاثیر لري؟
فوق العاده مثبت تاثیر لري. حمید حسن د موږ دغه لوبغاړو څخه دا چې د نړۍ د ډېرو پیاوړو بیرسمنانو دغه نه سترګې کېږي، د دننه لاسته راوړنه د فوق العاده تاثیر ولري په هغه ټیمونو باندې چې هغه زموږ سره په ورکاپ کې مخامخ کېږي.
او له دغو میدانونو سره بلدتیا څومره مهمه ده د افغان لوبغاړو دپاره؟ مثلا په هر هیواد کې د دوی هغه پیچونه او میدانونه فرق لري.
دا د آب او هوا پیچونه ډېر فرق کوي. د استرالیا او د نیوزیلند پیچونه چې دي د نورو هیوادونو سره ډېر فرق کوي. صحیح د هغه چې دي میدانونه دا د اروپایي ملکونو طبعاً فرق کوي، پیچونه هم فرق کوي، هوا به هوا هم فرق کوي. زما په نظر باندې د افغانستان ټیم چې کوم مهم لوبې په مخ کې لري چې هغه نړیوالې لوبې دي، هغې سره خوشبختانه دوی اوس بلدیت پیدا کړی. دوی یوه میاشت هلته تمریناتي کیمپونه وکړه په نیوزیلند او استرالیا کې، هغې سره اوس پوره بلدیت پیدا کړی. تر هغه وخته پورې چې نړیوال جام ترسره کېږي، زموږ د روزونکو دا دنده ده چې هغه نیمګړتیاوې چې زموږ په ټیم کې اوس د اماراتو سره په ټیم کې په نیمګړتیاوې ولیکلې، هغې نیمګړتیاوو ته په کتنه سره باید دوی په دا یو نیمه میاشت کې فوق العاده کار کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاهزاده مسعود چې د افغانستان د کرکټ د ټیم د هغه چمتووالو په اړه مو ورسره مرکه واوریده چې د نړیوالو مسابقو لپاره د په وینا دوه میاشتې چې ورته پاتې دي په شدت تیاری نیسي. اوس هم د څو مهمو خبرونو سرټکی وار بیا واورئ. د امریکا متحده ایالات، برتانیې او نور متحدان وایي په افغانستان کې د امنیتي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوې افغان حکومت یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اوس افغانستان داسې یو حکومت لري چې د نړیوالې ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. نوموړي دا څرګندونې د لندن په کانفرانس کې کړې. په داسې حال کې چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه په وتو دي، تاجکستان هیله مند دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته به تقریبا دوه میاشتې په شدت تیاری نیسي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود دا څرګندونې وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړي چې پرون یې د عربي متحده اماراتو په وړاندې څلورمه لوبه وبایلله. عراقي چارواکي وایي د بغداد او همدارنګا د کرکوک ښار کې 14-15 کسان وژلي دي. اوکراین او روس په لور بلتون غوښتونکو ویلي دي دوی موافقه کړې چې د دسمبر پر 9 به د اوکراین په ختیځ کې ډزبندي وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که روسیه په اوکراین کې د وضعیت لارامولو سره مرسته وکړي کولی شي له لویدیځ سره خپلې اړیکې ښې کړي. دوستانو دا دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
فرن پالیسی خبرونه په کابل کې د ورستیو بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې چې سرلی کېده د بیګونو خلکو وشل. فرن پالیسی وایي چې په کابل کې د درو تنو تراژیکې وژنې د مرستندویانو ژوند ته د خطر زیاتوالی روښانه کړ. ټایمز ورځپاڼې بیا له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه په یوه تبصره کې ویلي چې افغانستان مه هیروي. ورځپاڼه وایي چې د جګړې له میدانه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره پانګونکي او مالی تمویلونکي هم د دوی په پل پلشتي. ټایمز وایي چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په پای کې د هیواد د نورو مسایلو ترڅنګ له اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. د بریتانیا یو ورځپاڼه زیاتوي چې له جامع ستراتیژۍ، سم او سالم حکومت او مالي ملاتړ پرته هغه بریاوې ضایع کیږي چې د 453 بریتانوي او 2210 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په بیه ترلاسه شوي دي. لندن ټایمز ورځپاڼه په هلمند کې د بریتانیایي او امریکایي پوځیانو پر پخوانی اډې د طالبانو وروستۍ حمله یو سمبولیک هدف بولي چې له دغه کمپه د دغو پوځیانو له وتلو وروسته او له افغانستان د ټولو محاربو پوځیانو تر وتلو مخکې وشوه. د بریتانیا بلې ورځپاڼې ګارډین هم په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته باید شاوانه ړول شي. ورځپاڼه وایي چې دا هیڅکله آسانه کار نه دی چې د افغانستان له بشري مرستو دې څوک پام په بله واړوي او د دغه هیواد د اوږدې مودې سیاسي او امنیتي ستونزې هېرې کړی شي. ورځپاڼه همداراز وایي چې څوک عامو افغانانو ته شانشي اړولی. ګارډین ورځپاڼه په پای کې وایي ښکاره ده چې د افغانستان راتلونکي تر هر چا زیاته له افغانانو سره اړه لري. د دغه هیواد سیاسي مشان هم په پخوانی شیوي چلند نشي کولای. د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد د مخنیوي په بدل کې د ملاتړ د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې شرط د توجیه وړ دی.
دا د ازادۍ رادیو دا دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نه بیا اوریدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ستا ازادۍ رادیو ته خوکي د افغانستان سره محکمې د کابل بانک په قضیه کې د خکیلو کسانو په اړه د استیناف ته ځنګړې محکمې پریکړه تایید کړه. د عدلي او قضایي ارګانونو مسولین وایي په دې اقدام سره د کابل بانک د قضیې د څېړلو یوه مهمه برخه وتړل شوه. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
لاڅ باندې دوه میاشتنۍ چړنو او اقداماتو وروسته بل اخر استرې محکمې د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو تورونو کسانو په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه. د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس سید عالم اسحقزی وایي چې تمیز یا وروستۍ محکمې د کابل بانک د قضیې په اړه د استیناف د ځانګړې محکمې پریکړه تایید کړې ده. ښاغلی اسحقزی چې د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، په دې اقدام سره د کابل بانک د دوسیې د څېړلو یوه مهمه برخه پای ته ورسېده.
یوه برخه یې بشپړه شوه، هغه څوک چې تښتېدلي تر تعقیب لاندې دي چې دغه مواردې پاتې دي، خو لومړۍ برخه چې حکم تحقیق او محاکمې وي هغه بشپړې شوې. دا مهال د تطبیق او تنفیذ پړاو کې یو.
د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس همدارنګه وایي، هغه کسان چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دي او دا مهال هېواده بهر دي، د نیولو لپاره یې هڅې دوام لري. نږدې یوه میاشت وړاندې د استیناف ځانګړې محکمې د کابل بانک د قضیې په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د دې پریکړې له مخې د دې بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی هر یو په لس کاله بند او دواړه په څه باندې 1500 میلیونه ډالره نغدي جریمه محکوم سول. همدارز یادې محکمې د عبدالغفار داوی، حسین فهیم او محمود کرزی په ګډون د کابل بانک د یو شمېر نورو سهم لرونکو ملکیتونه هم کنګال کړل. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې پخوانی مشر وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د ټولو اختلاس شویو پیسو د بیرته ترلاسه کولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
دا مهمه وه چې له دې بانک څخه د ملت تلف شوي 912 میلیونه ډالرو نه څومره بیرته حاصل شوي او څومره ملکیتونه چې تر مراقبت لاندې وو په ښه بیه پلورل شوي. زموږ لپاره مهمه مسله دا نه ده چې څو تنه له یو نه تر لسو کلونو په بند محکوم شي. ښه به دا وي چې د خلکو غلا شوي پیسې بیرته ترلاسه شوي وای او بانکداري اصلاح شوي وای.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس وایي چې یوازې په تیرو شلو ورځو کې نږدې 12 میلیونه ډالره د کابل بانک له پوروړیو څخه ترلاسه سوي دي. د افغانستان د محاکمو د پریکړې له مخې تر هغه به د کابل بانک د پوروړي ملکیتونه کنګل وي چې بانک ته د قرض ټولې پیسې نوې سپارلې. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې ها وخت دیوالي کې دوه سره مخ شو چې د دې بانک سهمدارانو ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالره په غیر قانوني ډول وایستل. تیر حکومت له ډیرو هڅو سره سره ونه توانید چې د کابل بانک زیه سوی پیسې حصول کړي، خو اوسنی ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو سره سم د دې قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت په دې ډول اقدام سره کېدای سي چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول سي.
خبری مجله اوري.
د الازهر د اسلامي ادارې شیخ وایي نړیوال باید د هغو ټولو سختدریزو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې اسلام بدناموي. د نړۍ د سني اسلام د تر ټولو سترې ادارې مشر دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې د اسلامي نړۍ او نورو ادیانو د دیني عالمانو په کانفرنس کې کړي. په دې غونډه کې د افغانستان په ګډون د شاوخوا 130 هیوادونو دیني عالمانو د اسلامي دولت په نامه وسلوالو او نورو سختدریزو ډلو اعمال وغندل. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د الازهر د اسلامي ادارې شیخ احمد الطیب وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف باید نه یوازې د اسلامي دولت بلکې د هغو ټولو سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد مبارزه وکړي چې د اسلام او نورو ادیانو د بدنامۍ سبب ګرځي. شیخ طیب دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې د 130 هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې د اسلامي نړۍ او نورو ادیانو لسګونو دینی عالمانو برخه درلوده او د نړۍ په مختلفو برخو کې د دین او مذهب په نامه سخت دریځ عمل او تاوتریخوالی وغنده. د الازهر شیخ ویل د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو او نورو سخت دریځو ډلو له اعمالو څخه چې د اسلام په نامه تاوتریخوالی خپروي او وژنې کوي د وینو او مرګ بوی راځي. نوموړي ویل د خلکو د سرونو پرې کول او ډلې وژنې د تاریخ په اوږدو کې ساری نه لري او دا ډول فعالیتونه د اسلام څیره بدناموي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې د قاهرې په دې کانفرنس کې د افغانستان استازیتوب کوو، ازادي راډیو ته د دې غونډې د جوړېدو د هدف په اړه ویل:
عربي نړۍ ته اوس دغه افراط او تفریط رسېدلی، نو ځکه دوی احساس وکړ په نورو هغه هېوادونو نه په یو هېوادونو باندې چې هغوی کې په کلونو کلونو دغه افراط او تفریط ډېر بې ګناه خلک وژلې دي. نن چې دغه غم د دوی کور ته ورغلی، د عربو کور ته ورغلی، نو دوی سره راجمع کېږي او دغه غم دې موږ په سیاسي فتوا باندې چې څه نه وایي چې هغه د هر هېواد خپل سیاسي فتواګانې دي، اما هغه اعمال چې هغه اسلام یو متطرف یو متشدد او یو سخت دین معرفي کوي په هغه کې ټول علما سره متفقو او هغه انکار کړل هغه
د اسلام او د دین په نامه د سخدریسو ډلو د غندلو په هدف د قاهرې دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان سلګونو دینی عالمانو او مذهبي مشرانو په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د دین په نامه د روان تاوتریخوالي او افغان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه.
د روسیې ولسمشر پرون ملت ته کلنۍ وینا وکړه. ولادیمیر پوتین له لویدیځ سره د روسیې اړیکو ته اشاره وکړه، د کریمیا د ټاپو وزمې مسله یاد کړه او د په وینا روان کال روسیه له یو لړ ازموینو سره مخامخ و. د نوموړي د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لویدیځ ملامت کړ چې یرغلګر او انتقادي عمل کوي. پوتین زیاته کړه چې روسیه به هیڅکله د بهرنیو غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي. ولادیمیر پوتین چې خپل ملت ته کلنۍ وینا کوله د اوکراین د شخړو په اړه وویل چې له دې شخړو سره ماسکو له متحده ایالاتونو او اروپا سره اړیکې سخت خراب شوې دي، خو روسیه په حق ده. څه چې موږ اوس په اوکراین کې وینو، د اوکراین په ختیځ کې چې کومه تراژیدي ده، دا یو مخ ثابتوي چې زموږ دریځ سم دی. د ولادیمیر پوتین وینا په مستقیم ډول له کرملین څخه د تلویزیون له لارې خپره شوه. پوتین د کریمیا په اړه وویل چې دا سیمه روسیې ته ډیره مقدسه ده. د روسیې لپاره کریمیا پخوانی خرسن ده. خرسن سیواستوپول ته نږدې ډیر لرغونی تمدن لاره او مقدس ځای و، لکه هیکل غر چې په قدس کې د هغوی لپاره چې اسلام یې منلی یا یهودان دي سپېڅلی دی. روسیې د روان کال د مارچ په میاشت کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې تر هغه وروسته لویدیځ هیوادو پر ماسکو یو لړ بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل روان کال له یو شمېر امتحانونو ووتلو، یوازې رسېدلي او متحد ملتونه له داسې امتحانونو سره مخامخې شي. خپلواک او غښتلي دولتونه داسې ازموینې ورکوي. روسیې دا ثابته کړې ده چې د خپلو خلکو ساتنه کوي او د عدالت او درناوي پر بنسټ د هغوی دفاع کوي. زموږ هیواد دا کار کړی دی، له تاسو روسانو مننه کوم. د غرب بندیزونو د روسیې پر اقتصاد منفي تاثیر کړی دی او روسیې په روسیو کې پر خپلې بودیجې له سره غور وکړ، څو د بندیزونو په رڼا کې یو شمېر تغییرات پکې راولي.
او دوستانو، په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د رپورټونو برخه پای ته رسوو. د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه.
مهرباني نوم دراته وای.
زما نوم عتیق الله ده.
عتیق الله خان د کوم ځای اوسیدونکی؟
د دې ساوس.
د سیمې اوریدلې دي چې وای د واده دی ډیر داسې و جالبه قصه و.
واده خو زما کې ورخزه وای ښه زده. ورغله ما هغه ته خبره مې وسره وکوله.
تخپل ورلې؟
او زخپل ورغله ما.
ولا خو لکه چې ډیر په عذاب يم.
او نو بس وای داسې د داسې کونډه ده نو چې خزه ودی دله.
ورله وره بیا هغه سره مخ شو؟
نه نه، په سبا باندې بیا ما ورته مزه چې درمټې ته ځو مایانو ته مایان مای خوردن لړ شو. نو هغه مې چې کله د دې مخ وکړه چې مخ یې هغه وباډي سه ما ورته دې خو راشه پلار نه مور ما مال دې خو راشه وای ته ولي ما ورته مزه ما دین په دنیا خورې
ته په خپل دې خوخه کړې و.
تا خپل مې خوخه کړې و کنه
دا دې دغه پلار په دې رفتار کې خوخه کړې؟
نه نه،
په نو دا خو دې لیدلې و. نو اول کې دې ولې نه ورته؟
اول کې خو مې نه ولیدلې کنه.
اول چې زه وراله ما او خبره
خلاص واره چې ورغله ما بس خبره مله مرګري میرا سره و. نو ما ورته ویل چې دا زه کوم دا کونډه. نو چې کونډه مې ولیدله
څو څنګه دی ولیدله
داسې مې د لری ولیدله کنه
چې بیا خارا کړل.
او بیا مې بیا خارا کړل چې خارا یې کړل داسې چې هغه نه. نو ما ورته ویل چې یار ما د خزینه ته سل پای لاندې ز خپل خزل لر مال کډ ما د خزینه د پاسه ای زما باندې دین په دنیا خورې.
څو ولورې څو حساب کتاب
ولورې یو لک کالدارې
څو پیسې دې په دې کې مصرف شو څه خرڅه؟
زره روپې ملاله دي په خوله.
نو ډیر زره روپې مصرف مو سو او قصه خلاصه.
قصه خلاصه شو لاونه شو.
تا چورته ویل چې دین په دنیا می خوري بیا دا خبره څنګه خپه ولا کېده؟ نو
وسو بیا وای ولی ولی ما او تل ماز ماز ډک کرک وکوله بیا می را وسته بل چا سره می روخ کړل.
وزو دې لوی صاحب
ما او تل زما خوري خو زه به دغه مخرم بیا می دلته بل ځای ته را وسته بیا می بل ځای کې دلته سړی سره بس نکام ورته وتړل مالزت بس.
ولا نادر کار
کړه. او کړه
ځان دې بچ کړه.
بچ مې کوم اریز ما دې
څنګه د آل په لری ګزان مزانې خسوي کنه د خسوي
نه
د سره وای خکی
نه وای نه د خسوي هغه ما ډاکټر ته ځي جلال آباد ته تداوی کوي نور خسوي نه ده.
ډیره مننه کور دی ودان.
او سلام علیکم.
دوستانو د ژوند رنگونو یو بل رنگ مو اوریده په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور په استډیو کې دی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې دی در سره دی. یادونه کو په دې خبري مجله کې کوم مطالب او رپورټونه خبره شو زموږ په پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو .com مو د وی پاڼه یاد راسته. سلطان محمد سرور ستړي مو شي استډیو.